السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبری آژانسی و خبری اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي له پاکستان یا افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډپټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. په وزوایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرم ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند درې نوي میلیونه ډالر په ارزښت وسلې او پلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک آژانس چی ټی کی نن خبر ورکړ چې د 50 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودویت ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اتریش له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لري دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه د جنوري په 14 مله جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوي او نامیبیا د دې نړیوال جام قربان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولې دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي.
وړي بلکړه ما اور سره دا کار دې ته په خبره کې راشه یو مرمه ونده کې ولا سما سره راشه یو لکه لاس مکمل خراب شه
په دغه ماینونو کې تر ډیره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت کتنه کړې.
زما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستي د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل لپۍ ماته راکوي.
د سره سلیب نړیوال کمیټې د پکتیا ولایت په دند پټان او زیارو بولسوالو کې له بيزه شو او په پاکستان او د پولیس په دو کې د ورستو جګړو لامل د بيزه شو کورنیو سره نقدي مرسته کړې خو مرسته اخیستون کې نور غوښتنې لري.
موږ امداد د کارکونکو د مؤسسې د کارکونکو غوښتنه لرو چې موږ د پاره امداد لپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو لمخې د ایران پولیسو د هیواد پاکستان او بلوچستان ولایت کې 210 افغان کډوال نیولې دي. ایرانی چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یو برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه ما اومد و از اقتصادی شان خوب نبود و بیکار بود و در غرستان تر کرد و تا طرف ایران رفت.
در پروان ولایت یه اوسیدون که دهی چه وی به در روسته یو که در موازوی در اقتصادی ستونز و کار لپاره به غیر قانونی لارو ایران ته سفر کرده و د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي د غک بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې د ماما زوی په دې ورستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
په چا مهمه ده نن یې افتی په شروع طرف ایران را حرکت کرده بود پیروز کسی به پادر زنگ زده بود.
زما د ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی و. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی و چې په لاره کې ایرانی پولیسو نیولې دي. کورنۍ او موږ ټول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله افغانستان نه تللی و.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي ناهید هم وایي چې د دې د خلاص وي او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان و د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي او سخت وهل سوي دي.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
توایی اتلا سمنگانی زوانان پا قاچاقی لارا ایران تطللی و چه دا پولیس و لخوانی ولسوی او دیر وحل دا پولسوی و چه دا وحل و نخی نخانی لا هم پا بدن که کاری او دا دوی پا دلکیز ما دا خالازوی موجیب هونی ولسوی و چه روز تا کم تا انتقال سوای او افغانستان ترا ریپورتس ول. دا اندیکنی پا داسی حال که دی چه دا ایران پولیسو پا دی ورستیو که دا دغه هیواد بسیستان بلوچستان ولایت که شاوخوا 230 افغان کډوال نیولی دی. ایرانی چارواکی دا نیول دا هغه پراخ پلان برخه بولی چه پا یاد هیواد که لقانونی استوگنی پرا تا دا بهرنوی وگلو پر ولاندی پیل سوای دی. دا ایران دولتی رسنه صدا و سیما خبری آژانس په ګډون ځینو ایرانی رسنه د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قماندان حسین میرصوفی په حواله لیکلی چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او ضحاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرني اتباع بللی دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرني یا غیر مجاز اتباع او اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ښاغلي میرصوفي په خبره دا نیونې د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره سوي. هغه طرحه چې پکې د بیا اسنادو کډوالو او د غلا او مخدرات توکو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چیلډرن په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کیږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکني ماینونو او له جګړو پاتې د نور چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
وسم مینه نمشته مرمه مشته لکه نه مارونه مرمه او شینه وسم ډیر زیات پراتیل
د ننګرهار ولایت د هسکی مینه اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پایل کې لسکلن رور صدق خان کورته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل کته هم له هغه پیښې میاست یوړي خو د ورور روغتیاي وضعیت اوس هم ښه نه دی.
خلاصوسه لګو زه خپل ورځم د سیو چې تقریبا 15 د مکه سره وسه خار کې مراد دوا دا خلاص یا کمزې چې جوړ شي هغه درد کوي. کور فاګي چې ول د مال د کور واګي پټو کې چې ورې بلکړه ما اور سره دا کار دی ته پیښه به کې دا شی یو مرمه ونده کې ولا وسما سره دا شی یو لګه لاس مکمل خراب شی جګړو د شول نړیوال د شول له دم کومه مال ته جګړه ورسو پاتو عمل تر سو سمشتا سال ته تقریبا ډیر زیات مشکل سره خلک مخم دی او ډیر زیات تقریبا د ساته کاله جګړه غږ کې شوی دا وسم مینه نمشته مرمه مشته لګه نه مالونه مرمه او شینه وسم ډیر زیات پراتی تل معلومی کنه پټتی لګه سخاور لاندې سپېو دي کې سپېر دي کې معلومی کنه ښکارا بعد دغه سپېو شي دغه کوم مرمه یا مین پاکان شي دغه ورشي خپل سپېو کې
د په داسې حال کې دا چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چیلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبل زیاته سوې ده. سیف د چیلډرن د 2000 تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو جوړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځمې په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو له پلاوه یو له خورا کاکړو ودونو څخه دی چې هر امیاس له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپین کیږي. د سیف د چیلډرن راپور لمخه دا مهال لک تر لګه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سوی او ټپین شمیر تر 80% برخه جوړوي ځکه دوی ډیرای وخت د لوبو کولو کرنې څارویو ساتلو یا دوست پنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلی چې چاودیدونکو توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اگست او 2023 کال د می ترمنځ 3,004 ملکی تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 80 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالي ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د ایواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلاً دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 راغلي دي. او 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونو د افغانستان سره تر سره کولی د دې کې کموالی راغلی دی. او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی معمولا دغه پروسه یې ډېره زیانمنه کړې هم ده ځکه اوس هم په هغه سیمو کې چې خطرناکه دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډنې ده یوازې دوه یا درې ټیمان د ټول شون په سطحه باندې دي چې هغه متاسفانه نشي کولای ټول ساحه کور کړي.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل شوی او 85 چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته شوی چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغېزمن شوی چې له هرو لاسو ماشومانو قربانیانو څخه اته هلکان دي، په داسې حال کې چې انجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زور له ګاونډیو هیوادونو راایستل شوي د افغانستان د نفوس نږدې 15 برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغېزمنه شوې ده. د ادارې د اندېښنه هم ښودلې چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچا او بشري اغېزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېمه برخه یې پر ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال خخ او یا پاتې شوي دي. تر دې مخکې 2 کال وړاندې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلاوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نن یو پریکړه لیک تصفیب کړ چې له ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رای واخیستې چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی و. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنځن به د ورځې پریکړلیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیکونو لمخې له خپل قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایا چونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنې رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لپاره د ایران استازي د پنشن بي پورس فرانس پرس اژانست ویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوې پریکړلیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکاري منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکړلیک وروسته رزانه جفی وویل چې دا پریکړلیک په پرته له تشکه هغه همکاري متاثر کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ روانې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د چهارشنبه پر خبري اعلان او ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړې وي خو دا اجازه ترلاسه نه کړه چې له ځانمنو شوې اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. شغلی ګروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو شمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس سراقچی د چهارشنبه په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوي چې هلته بمبارد شوی خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په روسیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 2 سرزنې جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د استرس لیب د نړیوال کمیټې لخوا د امپکت هيا ولایت په دندې پټان او زازي اوري بول سوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پول ساتو ترمنز د ورستیو نکته څخه ل شپکسو به ځای شو کورونو سره نقدي مرسته وکړه. د مرسته اخیستونکو لمرستو مننه کوي خو وايي دوی ته د دې ځایونو لری په خوندې سمو کې اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پرپټ کې
د پکتیا ولایت ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنۍ باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره سریب د نړیوال کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بې ځایه شوي او دا مهال په بیلابیلو سیمو کې میشتي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال راډیو ته وویل
موسه دی پرا پرا مت دی توجه دی وشي موسه دی مرسته وکړه شي دا غریب لسونه د درېمه پیراده سلورمه پیراده چې مو دی جنگو دی واج نه مو دی سرحدي سیمه خلک یو متمن ډیر کوي کیږي مو په تکلیف کیګو هم مولونه پسونه ارڅ دی بینه سي مانځ سي مو دی جکپړو چربوکونه یره کوي شي موسه دی په کوروج لمن کې دی مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې له جګړو زیانمن وای دوی ډیرای وخت د پیښو پر مهال د تګ لپاره داسې ځای نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي، نو اردي هر ځای ته چې لاسرسی ومومي په هم هغه ځای کې موقتي ډول واړوي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي ملک غازی خان وویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولي وو، په موټرو کې تر پړکش کړی وو، د نورو لرو ولسوالۍ سره بلاخره د سمکنې ولسوالۍ بیا د کم د لجمنګل ولسوالۍ بیا د کم همدغه سي د نورو ولسوالۍ سره د سرک په سر باندې خپل پامیل په موټر کې اچولې وو، دوی خپل وخت یې راولو. نو چون دغه وخت هم ډیر ګران دی، ځکه یو ورځ نوي، دوی ورځ نوي، درې ورځ نوي، تر څو پورې کداسي حالات بیا راتله د دې د پاره چې مشرتابي همدغه شان په پلان کې ورته ولري تر څو پرې چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نوي.
د جګړو څخه د سرحد د غزمنو سیمو اوسیدونکو وایي دوی ته د سرحدي پوسټو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي تر څو پراتلونکو کې هم د ممکنه جګړو له زیانه ژغورل شي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکو امیر محمد وویل
نموږه انده د دغو کارکونکو د مؤسسې د کارکونکو غوښتنه لرو چې موږ د پاره انده د پاره یو مشخص کارګوټه جوړ شي چې په هغه ځای کې د موږ سرپناوي موږ د دغه د انده د دغو ستونزو د دغو د جګړیزو حادثاتو نه موږ په امن کې وو.
بلوري ته د سری میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختیځ زون د سری میاشتې ټولنې مشر سید وهاج الدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږدمهاله جګړه تیره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نمخ کې سرپنا ته ضرورت لري، بیا د سرپنا نه وروسته هسې شانو ته چې هغه تودوالی راویلي په سیمه کې دا منطقې ډېرې یخې دي. نو که په دغو راتلونکو کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دوی ته یو خوندي ځایونه جوړ کا چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثر سیمو کې واوري کیږي چې له کبله په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو، تودو لباسونو، دوا درملو، خوراکي شیانو او د سرپناو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې روان بشري وضعیت هم تل ډیر پر ماشومانو ناوړه اغیز کړی دی. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړ ایستل کېږي چې کار وکړي، ان یو شمېر هم له دې عمله زده کړو پاتې کېږي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په پلمه مو له کارګرو ماشومانو سره خبرې کړي او دغه راز له یو شمېر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته موږ ژر خرڅ پلان کراچی چې
ګلپانا هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه ښوونځي ته نه ځي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاولې خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخاک څلور لارې کې د ژاولو یو ګرد وهلی ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ ژاولې خرڅوو، یو پاکټ کې دوه لپې دي. مور پلار مې زه ژاولې خرڅوم، پلار مې کراچۍ چې
د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی څوارلس کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وایي د ورځې سل روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبره یې پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولی او د کور د ګټې وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل روپۍ ماته راکوي.
تمیم بیا دولس کلن دی، لاسي کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبره یې پلار نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یوه بله لزانه کوچنۍ خور لري، وایي د ورځې تر څلوېښت پنځوس افغانیو کار کوي.
د ورځې څلوېښت یا پنځوس روپۍ کار کوم، مکتب ته ځم له اتو تر دولسو بجو پورې، بیا راځم دلته تر نهو بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم وایي له ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس ته ناست دي او د هیلې بل هر ورې پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کارتې نه اوسیدونکې فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې تیشل دېرش روپۍ ګټي، بېګا ته یې واګوي چې شی وچه ډوډۍ راوړي خورو، همدا پیسې ګټي ژوند په تېرو چې دو کارونه کې شی وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر یو میلیونو ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي، یو لوی بشري ناورین ګڼي چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. د دې ډلې فروزان امیری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها براشون مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورونا یو خاورتا د زدکړو او تعلیم زمینه نه برابرېږي، ځکه چې اقتصادي ستونزې دي او د کورونا یو لوی تو خوراکي اړتیاوې دي. دوی خصوصا یا ان دولتي ښوونځیو ته د دوی د لیږلو زمینه نسی برابرولای، ان که یو ماشوم په داسې شرایط کې ښوونځي ته هم لاړ سي او هغه د ننګونو ډک محیط چې انتظار یې باسي او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ په خاطر د لویانو رول لوبوي نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي. نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
زده کړه د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې په ماشومتوب او آن لویوالي کې هم دا حق لنجونو اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربیره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. له شپږم ټولګي د ډېریو فارغو شویو نجونو عمر له اتلسو کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب له حاصم وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته په کار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. له بلې خوا نه خپله کورنۍ ته دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپلو ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمې ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
نن د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا نیټه ځکه په دې نوم نمانځل کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځ لپاره منځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپیریال ته پام اړونه ده. داسې مال چې په افغانستان کې ډېری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډېری دویان په خوارځواکۍ اخته دي او خوندي چاپیریال هم ورته نشته. آن ډېر شاقه کارونه کوي او یو شمېرو سره مخ کې د بېلابېلو رسنیو لخوا د زور زیاتي آن جنسي ځورونې پیښې هم راپور شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زید جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2000